دونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه هم د دې ساعت په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رایې اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لرې کولو لپاره یو 32 رایې ټولې کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رایې دي. خو عمران خان تېره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشترلشه د شلتنو مړي لیدلې دي. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکارا ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماری سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ وخت ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانه باندې واچول. د خبرونه په دوام کې به واوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثر روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټوله مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شانچ نړیدلې دي. د طالبانو پټاو کړی دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نیښوي
د ننګرهار کاروانګر له دولت اخواړي
موږ د کارانو ته دوايانو ضرورت مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بې باوري رایه ورکوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجیا او څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي، له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیون افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوې هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې له بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤولان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د کلینګي سیمې کلینیک یو د هغه لسګونه کلینیکونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیرو جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس پکښې کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور شوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه شوې ده. د سیمې یو اوسېدونکي سید ولی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ OPD، X-ray، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
ټوله مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شان چې نړېدلي دي دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه پدې کې مخکې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اساس شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې یا غواړي چې وختونه ته مړه له تر سو دغه شفاخانې ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې او شجنه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولې یا وو تولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. دا چې په تېرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو څه موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوشیټډ پرس خبري آژانس برابر کړی ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په یو لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نېش وهونکي ورځي.
حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خو موږ خو ګټه نه رسیږي. نو ګټه مونږ له خالي بازګر دی څلورم سیر زموږ دی بکشه، هغه موږ تر هغه وخت پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت سیدی د اوس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چا تکلیف ورکړ.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کبنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیدات او تا د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوي وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړي شي، اصلاح شي، تخمونه باید ورکړي شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر زیولحق بیا له خپل خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنۍ او محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه دی، د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او او نشټواله او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 40,000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10,000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونی په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 300 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسېږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهېږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیدي. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 124,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4.5 لک افغانیو. نور حال په دې راپور کې.
زوم او ناوی عبدالطیف سروری او ډاکټره ناهتا محبزاده دوی تیره ورځ د غزنی په نواباد سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل. ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه موخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ژوند له ملګري عبداللطیف سروری سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیر ښه خبره ده چې موږ 1500 و 2000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک
هست.
دوی وایي د دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4.5 لک افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټره ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نورې افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمایي کې پاتې و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان یاست.
مواد غذایی بودین.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوې د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوې او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بیا اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا
تر هغه چې ورسته توپ نوی اچول شوی د لوبي فیصله نشي کېده، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے.
د خان تر دی بیگانه او سرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه پکلا کرات کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې د هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موزه اجمل اندهر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی، په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشومتوب ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې پسلا په پښتو کې د شي نومې سیسه اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کرکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 که به ختم سی چه طالبان به برتر ازی. نو تاسو خپل دن پیگی چه نور چه حالات چه به دقیقه تیرو شلو کلونی که چرا غلی دیدی. متاسفانه باید وایم لبعد مرغه دیر تریخ حالات هم چه په تیرو شلو کلونی که مونگا تاسو ولیدل چه دقیقه فلم که اخکاری که او طبیعی جوان دیو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خی چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ دا به نه وي، ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غوندې د همغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک کوي او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فیل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ شو او وتل اروپا کې ډیر خو زلید بیا چې دا خو زلید بیا هغه وخت کې بیا زم فلسر معرفي سلمه بیا فلسر ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې انتظار
اوس ولا خلک وای وای چې تاسو کلنې پوری بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورته سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند د جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واورېده دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقی غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چې نور نشته د دې ځوانو موسیقي غږون کو څخه یو شمیرې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخ ته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یوځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپله ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
وستنړی یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلې له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا د موسیقي غږونکي نوم یو یو ما ده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې په څو مواردو کې د موسیقي علي ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس پکابي ډک چلن کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړې خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
ځلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شرزمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسیره ولسوالۍ ده په یکونډي په سیمه مربوط او د یلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکلا ولسوالۍ ده د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکلا تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتر لار ده مګر یو لسات 2 لسات د موټر مزل دی چې لار مجي رګچا ده او ډیره خراب ده نو کوم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکړي زموږ د دغه لارو او زموږ د باغران ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري یو وای فای بګر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعته مدرسه د امر د سرحداتو سره غرونی منځ کې د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه خوا ته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته بیا د خپل مریض معلوماتو لپاره د اړیکو د ټینګولو دپاره د اړیکو د نیولو دپاره دوه ساعته عمر پر موټرګاډ باندې مزل کوي چې خپل د مریض سره معلومات نیسي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نشته، زموږ کشران ډېر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرده ولسوالۍ کې یوه دانه معلم هم نشته. نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسسات چې دغه کارونه مخ ته بیایي، نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستوي. نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو مو بیخي ډېر دی، خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت ته یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکراروو چې پرون ماسپښین